یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی. او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په تیره نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
چاودنه ترسره کړې، نیکمرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختي ځواکونو لوري اخیستل شوی. د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ لاوختي او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې څلور طالبان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې لس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکی له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهرې منه دي. لس کاله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړي. سرګی لاوروف او فیصل بن فرهان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیه غواړي ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پایته رسولو غوښتنه کړې. هغه همداراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو په روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي دي تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې بواوري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفې نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوو وظیفو لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دا نن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه. ولسمشر ټرمپ که څه هم په تېره سپتمبر میاشت کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 ته راشکوي، اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نورو هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پایه جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې که څه هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه څه نه دي ویلي. مخکې په خپلو مرکو کې شنګار کړی و چې دته یوازې د امریکا ګټې مهمې دي، خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګه د کلتیچونو نړیوال ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ټرمپ که څه هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه باسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي له خپل جګړو هغه هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصې تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په هغه تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه به د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي، خو تر اوسه هم په دې اړه مشخص نه ده چې ولسمشر، البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه، خو وبلیدل چې په راتلونکي کې د دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي.
ډیره مننه کوروادان. لکه څنګه چې مو واورېدل، د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دي ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سه شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. رویټرز خبري ژانسوی د پینټاګون دا اقدام به شای د جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت غوسه زیاته کړي او د ترامپ د پایت رسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي. او لبلې خوا په پام کې ده چې د جنوري په 16 نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بلې خوا ولسمشر ترامپ د دفاع مخکینی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنونکو وایي ترامپ غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي. خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د مې تر میاشتې له افغانستانه وزي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستان نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلې خو د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن و. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په 6:30 د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخې په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس دې ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی سالی د شپږ نیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډېرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نو رغېدلی. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. انصر مهرباني:
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشهیي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام دا حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغۍ اخته و او سترې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې د دې مجرم کس اعدام تر هغې وځنډول شي څو هغه د کرونا ناروغۍ څخه ورغېږي. دا 250 کلن و، جانسن نومېده. د انډیانا په یو زندان کې په وژونکي پیچکاری اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی و. د دې په کرونا اخته محکوم اعدام په امریکا کې ولړ انتقادونه او بحثونه راپورته کړي. بلخوا سره له دې چې تیره میاشت نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پیل شو، خو په نړۍ کې دا وایرس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمېرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خپرې کړي دي، په هغې کې 1,993,146 کسان تر اوسه پورې د دې کبله مړه شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2,000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایرس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمېر هم تر 45,000 واوښتی، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلی دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې و. لږ تر لږه 1,000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2,000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډېر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډېر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدلی دی چې واکسینه کی چې دا پنړی کې تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیره اونۍ شپږ دیر زره نوي مړینې په خپل لیست کې اضافه کړي چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډېره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکوي، یوازې دغه د عملي کولو او پلي کولو پروسه باید چټک شي څو زر تر زره وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کړي. نو هیلي واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډېر تزریق کړی، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیلو کې ورکړل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډېر مخکښ دی او هند هم له اسرائیلو غوښتي دي چې خپلې تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړی شول دومره ژر ډېرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډېره مننه انسه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپورته غوښتي
د پنځشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو لسو زدران میشتو ورسواریو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونه وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منده ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مګدانو مندشتوي چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ. بیا طالب نه بس ګیله ته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لوستای چا سره بل دنیا لوستای چا سره بل دنیا عزیزونو لوستای نن ورځ دا دوی په دوه کس راغیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لوی پختیا کې چا ته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پوره نه شوه. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موږ به دې را دار وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علماو ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړ شي او دې ته وسپارل شي نو لری نه دا چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې موږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري.
په دې راتلیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکي حاجی عمرجان زدران وویل
درانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خامدې، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک به ورته جوړ شي. تر څو پورې چې د زادران غوښتنه و نه منل شي، دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمه کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درې ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه ډېر راپورته خوښي.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکي تېروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار اور لپاره څلاله نه څخه پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته. هر سړي اقتصاد خراب دی، بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته لار دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. رورم او کغه حال دی روره چې واخامې دی ورته را ته پراته دي. نیمه نه ډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه پنشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نو ته مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي، هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو. مختلف مکاتب کې همدارنګ هغه بستونه چې په ادارات کې خالی پاتې وو په هغه کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 بجې د دې ساعت لنډ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او په دې برخه کې د دښمن عملي شوې ده. ټرمپ پرون په یو لنډ بیان کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې 8 سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې 10 طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شول. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د جنوري په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث کړی او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کال له 2014 کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و.
د روانې خپرونې په دوام کې د روغتیا پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع جالب برتان انتخاب کردیم، البته به نظر ما جالب است، نمیفهمیم بر شما جالب است یا نیست، شما هم قضاوت هات کردین. موضوع نقش قلب در بدن و امراض قلبی و در مجموع تأثیر قلب به تمام ارگانهای بدن و به صحت موضوع بحث ماست. البته ما متخصص نیستیم، من متخصص نیستم، از او خاطر دکتر صاحبای متخصص برتان دعوت کردیم، اونام دکتر صاحب سید خالد راشد، متخصص امراض قلبی. دکتر صاحب محترم، آقای سید خالد راشد، در مورد اهمیت قلب که یک کم که صحبت بکنین.
اصلا دیر اخو پختنم بکنم جالبه ده، ځکه چې زړه موږ تاسو وایو چې د بدن پاچا دی، مرکز دی، او واقعیت هم داسې ده. او که موږ تاسو وګورو په خپلو ادبیاتو کې زړه ډېره زیاته دغه شوې ده، کله چې د عواطفو خبرې موږ عزت افسانه وو چې زړه مې ودرد دی، زړه مې پوک شو، کله چې موږ د درد او د غم خبره کوو چې زړه یې وچاودېده مړ شو. نو یعنی زړه چې دی هغه مرکزیت لري او همدغه شانه ده. زړه اصلا یو پمپ دی چې هغه ټول وجود خدراتو ته د وجود ټولې برخې ته هغه وینه پمپ کوي او وینه ورته لیږي، او په دې شکل سره د ټول وجود د وینې د لارې نه د وجود ټولو حجراتو ته چې هغه په میلیاردونو حجرات دي هغوی ته غذایي مواد، اکسیجن د وینې د لارې نه رسیږي، او دغه شانې تقویتي مواد، او دا غینا کم فاضله مواد چې دی کاربن ډای اکسایډ دی او هغه وګړي او نور مواد هغه بیرته د دغه دلار نه د وین دلار نه زړه ته راځي او د زړه نه بیرته بیا په دې شکل سره هغه پمکې بیرته د پښتورګو یا د ځیګر دلار نه او یا د کولمو دلار نه هغه خارجيږي او یا هم د خولې او د سږو دلار نه د پوزې دلار نه د خولې او د پوزې دلار نه نو په دې شکل سره زړه یو ډیر مهم غړی دی د وجود او د ټول وجود لپاره د اغوی د قوت د اغوی د تغذی او د اغوی د ساتنې مسؤلیت په غاړه باندې لري که خدای نه خواسته زړه 15 دقیقې ودرېږي تر 15 دقیقو پورې دماغ ته وینه ونه رسیږي نو انسان چې دی د یو غیر رجعي آفت دماغ سره مخ کیږي او هغه انسان چې دی هغه تمن برین ډیت یا د مغزو مړ وي چې هغه بیرته بیا ژوندی کېدلی نه شي نو په دې شکل زړه د وجود د ټولو نه حیاتي عضو ده اگر چې حیاتي اعضاونو هم دي دماغ دي ځیګر دي پښتورګي دي سږي دي خو زړه په دې ټولو کې ډېر مرکزي رول لري.
مهمان محترم دیگر ما محترم ډاکټر سید حبیب الله اروال رئیس امراض غیر ساری هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه. خب دکتر صاحب محترم، مسئله ایست که گفتیم نقش قلب یک کمه که به شنونده عزیز ما تعریف کنیم. دکتر صاحب خالد کمه گفتن موضوعات به زبان پشتو، اگر شما بسیار خلاصه روی اهمیت قلب یک کمه که صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلب مثل که از نامش پیداست، قلب از دیگه در همه چیز ما که مثال میریم میگه یک قلبش هست، یعنی چیزی که بسیار مهم و با اهمیت باشه میگه قلب است. از اون خاطر است که قلب در بدن یک عضو حیاتی با بین اعضای حیاتی یک عضو بسیار مهم است. یعنی هر که خدا نخواسته اگر قلب فعالیت خود از دست میده، تمام وجود انسان فعالیت های خود از دست میده. فلهذا به این پرزه مهم و حساس وجود انسان که خداوند به چی ظرافت رو خلق کرده و ایره حکمت هایی که در موجود است که تا حال اصلا سباوت از واجد است که بفهم که چقدر حکمت ها در او است. دیگه به می خاطر هم است که هر همه ساله به خاطر روز تجلیل قلب، روز جهانی قلب، شعارش هم تغییر میکنه و از یعنی هدف شعارش هم می باشه که چطور بتانیم ما از قلب خود حفاظت کنیم و قلب خود به صورت درست استفاده بکنیم. و قلب یک عضو بسیار مهم وجود است که در افغانستان متاسفانه مانند دیگر دنیا، اگر اجازه بدین ما میگم که در حدود 17.5 تا بیشتر از میلیون انسان ها در دنیا با از دست امراض قلبی سالانه زندگی خود از دست میده و تقریبا 37% تمام مرگ ها را تشکیل میده. یعنی سبب مرگ در دنیا اولین سبب امراض قلبی است، یعنی قلبی و رگهای قلب. دیگه این بسیار مهم است و از مخاطر است که در دنیا برای مراکز بسیار خاص ساخته میشه که متاسفانه در افغانستان ما به دری رابطه داریم، فعالیت و کارهای داریم، اما مراکزی که به صورت مجهز و عصری باشه نیست.
فرصت اول به شنونده های محترم میتیم، ما یک اعلانک خود داریم، بعد از شماره های تلفون اعلان میکنم براتون بسیار آهسته آهسته. دکتر صاحب متخصص داریم، شنونده های محترم روی مسائل قلب اگر سوال کنیم بسیار خوش میشیم.
رحمت الله حسین کندهار خبر کوم درنو ولسوالی ابراهیم خلیفہ بابا لسی مال ډاکټرانه چې دا وختر ډاکټر صاحب خالد چې د زړه ناروغي خورا ډیر پیدا شوی دی. اوس په دا جنگونه په افغانستان کې امنیتي وضع خراب ده، نو دا د خلکو پر دې زړه باندې د ښه بوجر ولې سیستم پیخه وشي یا کم تلفات یې چاته وړ ځکه په افغانستان کې ټول خلک مسلمان سره ورونه دي، ټول دیوې کلمې ورونه دي. نو دا چې کومې پیښې وشي یا کوم دغه وشي، نو دا د خلکو پر زړه باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. نو دوی ته زه وایم چې په دې حالات کښې باید چې دا خلک دا ناروغي سره کوم مقامت وکړي، ډاکټر صاحب خالد ته که په پښتو باندې دا سوال را ته جواب کړي ډېره مهرباني به وي. په افغانستان کښې حالات ګوره بېخي خراب دي وروره، داسې ورځ به نه وي چې مړي په افغانستان کښې نه کېږي. نو د ټولې دنیا هغسې مسلمانې په اسلامي خوا بدېږي، هغو بزلونه ځوان دي، اوس سړي هم نه وي جوړ دي، ګرد بزلونه بس ناروغ د زړه ناروغۍ سره به ټوله دنیا مخامخ وي. نو باید چې خدای پاک په افغانستان کښې سوله راولي او خدای پاک دغه د جنګ ټغر له افغانستانه ټول کړي، یو اسلامي نظام راشي او ټول خلکو زړونه جوړ ساتي به انشاءالله تعالی ټول د زړه ناروغۍ ورکې شي.
تشکر، زنده باشین. یک شنوانی دیگره بگیریم.
با
بلې جناب نظر صاحب تاسو ته او ټول ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم زه خپل کوم تفسیر کول نه غواړم. الله تعالی دې وکړي چې ټول انسانان او ټول مسلمانانو ته د هر قسم مرض نه او د هر قسم مصیبت نه محفوظ وساتي. خو یو سوال لرم، دغه د زړه بیماری واقعا چې دا یو مشکل بیماری ده، زه خپل تاسو نه یعنی تاسو سره نورستان نه خبرې کوم، دلته هم دغه زړه بیماری باندې ډېر زیات خلک مواجه دي. نو اکثر خلک چې دي ښه روغ جوړ وي، یعنی داسې خلک مونږ لیدل دي چې هغوی مطلب ودونو ته تللي دي، ښه روغ جوړ خلک وي یا جرګو مرکو ته تللي دي، خو هلته یو ناڅاپه زړه باندې دغه بیماری راغلې ده او خلک یې وفات شوي دي. نو زه ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې دغه د زړه بیماری کوم داسې استادونه دي چې سړی باید د هغې نه ځان وساتي، مطلب د دې په هکله معلومات راکړي چې کوم داسې عمر نه سړی تاریخ وکړي چې هغې په وجه باندې سړی ډېر فرض که الله وغواړي زړه بیماری مرض نجات ومومي. کوم داسې کوم لارې چارې شته دي چې سړی د خپل وس مطابق د هغوی نه
یک شنوندی دیگر را بگیریم. دکتر سوالت من سوالا را یادداشت کنیم. یک شنوندی دیگر را میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین نادر صاحب؟ صدمن سرحال.
آن نادیا جان خوش آمدیم، بفرمایید.
خوش باشین دکتر صاحب. سوال من این است که قلب من بسیار تکان میخوره. دکتر رفته بودم، دین روز از دکتر آمدم، دکتر خون مرا چک کرد، وقت برام گفت که تو زردی زرد تو را گرفته. باز ما دوا داد زردی زرد من خوب مچ و مست نیست تو نمیفهمم. مقصد دکتر به ما گفت که قلب تو تکان میخوره. مقصد ما قلب ما که تکان میخوره، سر من درد میکنه، امرش چشمای من درد میکنه، استخوانه یعنی روی من امرش درد میکنه. اگر بشینم مثلا شته باشم بخیزم قلبم ضربه میزنه، میتو بسیار از روی قلب نفس ما تا تنگی میکنه. هیچ دوا گرفتیم هیچ تاثیر نمیکنه. ما چه می از طریق زردی است یا از طریق حساب است؟ این را به ما دکتر سایده گلونم همی طریق گلونم دکتر گفت شاید است گوش گلو باشی.
مچم یک دقیقه باشین اگر دکتر صاحب از شما سوال داشته باشه برای از اینکه مسائل تکنیکی است.
مانم خوردن تاست تکلیف تو وقت نپیدا شویده او اولانه تکلیف تاستی چشو
تقریبا دکتر صاحب دو کال یو کال خود کیگی. ما تا ول ستو زیړې لره ډاکټر ول زیړ زیړې نیولې. زه ولاړم وینم چې کړه دوه درې ځلې د ما وینې چې کړه. دکتر ما تا ول شاید دیول شاید دی ستونی تکلیف به ور سره یه سر میم درکی سترگه میم ور سره درکی زوری می ستکان خوری نفس میم ور سره تنگی که یه دکتر سر نفیدم سی ده سال عامل ده دوا اخلم دوا را تگرد نکه یو سیرین سی تیر کم گلیکوز ور سره یه ده پا آلات که زلی خیر
جانی ساتی زنگلون یا زنگون ده که مفاصل چیزی مفصل یا دلاسو رو بندونه دا خوب درد نکه وسره
مفاصل میگه درد میکنه یعنی مفاصل
من خواهی مفاصل
بندونه دی درد که این که نه
مثلا
بندونه می درد نکه سر می درد که سترگی می درد که زوری می تکان خوری نفس می تنگی که و سترگی دا عادی می خوادی که می لگلی گو سر درد که یه مقصد
خورجان تاشی خو تاشی دوپاره خو دا بکار ده چه زیر ماینات پیچه آقا باید سر تاور سیدی تا دوین ماینات کی او دغه تر څنګ کې ته د زړه ګراف مثال دی چې تاسو د زړه ټکان زیات وي نو دا لیدل دي چې آیا د زړه ټکان په عادي شکل باندې د کمپونې د وزنم زیاتی دي خصوصا په حامله ښځو کې یا په هغه ښځو کې چې هغوی په اولاد زیږون په عمر کې نو په هغې کې دا هغې وزنم پیدا کمپونې د وزنم پیدا کېدلی شي خو لیکن دا لیدل دي زیر لپاره د زړه ګراف دی چې هغه وشي او هغه ولیدل شي چې آیا د نظمي د زړه موجوده ده او که دا صرف ټکان زیات شوی دی د دې سره څنګه چې دغه چې دي د ستوني برخې کې څه التانات داسې کېدلی شي چې هغه د زړه امراض رامنځته کوي او د نفسنګي چې ده هغه کېدلی شي د زړه د والونو مشکل وي نو دا زه فکر کوم د راډیو د لارې نه کېږي یو د زړه متخصص تاسو باید یا د داخلي متخصص تاسو باید لیدنه نه وګورئ.
نادیا جان خی به یک ډاکټر متخصص باید مراجعه وکړین بهتون شفا عاجل میخوایم. امیدوار هستیم که کمک کرده باشه مشورې ډاکټر صاحب ما. یک شنونده دیگر هم بگیریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله هستم از کربلا بودم از گرفتی.
بله حمید جان بفرمایید خوش آمدین.
خوش باشی. میخواستم از دکتر پرسان میکرم بعضی مردم همی قلبش کلان میشه نگمی جافش کلان شده این که لطف صحبه کدام علایم بسیار مریض مبتلا شد.
بله.
مریضی مبتلا شده میگه قلبش کلان شده.
خو فهمیده شد آی قلب کلانی علایده یک مشکل است. بسیار جد تشکر از سوالاتون. یک لحظه خیلی جواب بگیریم دکتر سیب سید طبیب اروال شما سیب اگر جواب میتین بعض سوالا را بفرمایین سیب.
بسیار جد تشکر. یک میخوام که اطمینان بتون که هر مرض عادی و یا هر مشکلی که باشه حتما مرض قلبی نیست و بسیار باید محتاط باشیم. اما محتاط به این معنی که تشویش زیر داشته باشیم که هر تکلیفی باشه بگیم که تکلیف قلبی است و حتما شما ای و آن بکنید. ما از دوستای ما خواهش میکنم که قسمه که پیشتر هم فکر کنم دکتر سبایی متخصص سبایی اشاره کرد که علائم خاص را که امراض قلبی داره رو در نظر گرفته باشه و اگر او علائمی وجود داشته باشد در اون صورت باید پیش یک متخصص داخلی و قلبی مراجعه بکنه و معاینات خود اجرا بکنه. در غیر از او حتمی نیست که در هر جای و هر همه امراض همه معاینات که ضرورت به امراض قلبی را در هر حالت به اجرا شد. به این شکل نیست که یک چکاپ ضرور است. یک چکاپ سالانه یا حداقل شش ماه بعد اگه شما بهتر است. ما بهترین چیزی است که شما لطفاً در چند چیزی که یک فعالیت فیزیکی خود یعنی ورزش به این چیزا تهم بگیرین در غذاهای خود کوچ کنین که از غذای بسیار چرب و شیرین استفاده نکنین و همچنان از دخانیات و الکل خود الحمدلله در افغانستان نیست و اگر از کم از این چیزا استفاده کم بکنین انشاءالله امراضتان امراض قلبی کم خواهد بود و نخواهد بود. اما احتیاط بکار است. اگر در ابتدا تشخیص شود علاجش بسیار آسان و بهتر و آسان تر است و در افغانستان ممکن است انشاءالله خداوند شما را شفا بده.
تشکر دکتر سیب راشد. شما چیز علاوه میکنین مسئله کلانشتن قلبم یک سوال اساسی است بخیال روی از او اگر باز نظر دارین بفرمایید.
زه غواړم چې هغه نومانی ورو چې کوم خبر وکړه د کندهار نه افغانستان د وزارت پر اړتیا باندې او د زړه ناروغۍ نو په معنی مې تفسیر کوم اګه دا چې سټرس یا ذهني فشار یا پریشانی چې موږ تاسو ورته وایو دا په ځینو باندې مستقیم تاثیر کوي او حتی هغه خلک چې هغه وړاندې نه ورله مخه د ژوند تکلیف لري هغه چې د زړه حملې یا هر کټک چې ورته وایي د هغه د راتګ سبب هم کېدلی شي. متاسفانه زمونږ وطن خو مسلسل دغه شان حوادث سره موږ مخ یو څوک خپل خواږه د لاسه ورکړي او څوک بچیان او څوک الله دې دا وزت آرام کې ولله جنو دې په وطن کې سول راوړي. نو په دې ټول حالتونو کې یو خ دغه دار چې موږ تاسو ته مانوي دغه لرو هغه دار چې په تقدیر باندې ایمان او باور چې دی هغه د انسان زړه کوي کوي د انسان د حوادثو په مقابل کې هغه ته مقاومت بسي او هغه د تکالیفونو انسان ساتي. لکه قرآن کریم کې الله دې فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر سره هغه ژوند چې هغه مطمئن کیږي او کله چې زړه مطمئن شو د الله په یاد سره د تقدیر په یاد سره نو بیا په هغه شکل سره د زړه ناروغۍ مخنیوی کیږي. د دې سره څنګه وقایه بل لوري لري چې د زړه ناروغۍ وقایه څنګه کیدلی شي. د زړه ټولې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شکلونه لري. یو شکل ناروغۍ د زړه چې دي هغه ولادي دي یعنی یو څوک چې د مور زیږیږي نو هغه په د زیږیدای په مورداري شکل باندې هغه د بعضې تکالیف سره د مور پر رحم کې مخشوي دی دا هغه وزن په دې کې د زړه امراض راوځي کیږي. چې موږ اوس خلک هغه ته اکثر د زړه سوري وایي چې زړه کې سوري موجود دی او پر رګونو کې تستون دي موجود دي رګونه یې اخوا دي خوشوي یو خدا تکالیف دي. د دې مخایې داسې کار کیږي چې د حاملګۍ په دوران کې میندې د ځینې دواګانو د خوراک نه دغهونه کې چاره دوا پیدا نه خوري هر دوا چې خوري د ډاکټر په مشوره باندې. بل دا چې میندې د حاملګۍ په دوران کې باید سم د نسای ولادي د ډاکټرانو او د قابلو او د غوي مشورې واخلي او غوي سره د غوي لیدنه وکړي او ورشي وته خصوصا په لومړني درې میاشتې د حمل کې یا لومړني ټرایمستر کې ورته کیږي. د دې سره څنګه د شواګانو نه ځان ساتل چې د اکسرې او د نور شواګانې د حمل لري په دوران کې دا د ولادي د تکلیف اکثرا د دې نه او بعضې د حمل لري په دوران کې بعضې خوراکونه دي چې هغه مثلا فولیک اسید دی مندي کمی اخلي نو هغه د هغې د کمښت په وجه باندې تکالیف پرې رامنځته کیږي او دغه سره نور ویټامینونه او منرالونه. نو د حاملګۍ په دوران کې متاسفانه زمونږ په وطن کې خصوصا زمونږ په ټولو اطرافو کې هلته حامله ښځې ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي کوم چې هغوی ضرورت دی د ژوند یعنی اهمیت دی که نه ضرورت دی نو هغه چې خواړه ورکول کیږي نه د شاخه قانون له هغوی فاران دغه کیږي مستثنا کیږي او نه د ډاکټرانو او قابلګانو سره د هغوی ملاقات زمینه مساعدېږي. نو دا یو مهم فاکتور دی چې دا وشي. دوهم تکالیف د زړه چې دي هغه د زړه تکالیف دي چې د عمر په تېرېدلو سره د فزیکي لحاظ د نه فعالیت او دغه سره د نامتوازنه غذا خوړل هغه د دې سبب کیږي چې په هغې کې د زړه د رګونو مشکلات شي. زړه رګونه بندېږي, غوړ زیاتېږي په وجود کې, او په دې شکل سره رګونه بندوي. نو هغې لپاره دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې موږ ورزش وکړو روزمره, یعنی حد اقل شل دقیقې نه نیولې تر دېرشو دقیقو پورې موږ ورزش وکړو روزمره. او ورزش کې ته څوک منډه والی څوک ډېره ښه خبره ده, کمی عادي مزل کول جدي قدم وهل دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. او د بل طرف نه موږ په غذا کې کم خوراکي لومړنۍ خبره ده. دوهم متوازنه غذا, یعنی دا ضروري ده چې سړی سرمایدار وي, هغه به متوازنه غذا خوړلی شي. زموږ په اطرافو کې غریب خلک او زموږ متوسط خلک هغوی د ټول نه ښه ملي رژیم اغوستلی شي. سبزیجات او میوجات چې دي چې زموږ ستاسو وطن کې الحمدلله زیات دي, د دې نه باید زیاته استفاده وشي. او دغه شانې د سیګریټو د څکلو نه د هغې نه ځان ساتل شي.
امین جان دکتر سید, یک لحظه که یک شنونده وصل شده, تلفونشان مصرفشان بالا نره, ببخشین دیگه باز شنونده رو بگیریم بعد از او ادامه میتونیم. بله شنونده عزیز.
نخوز شده خبر کن دکتر سید نمو ده سوال ده جیده ما ده کور ولا شکر ده مطلب ده دریم یشتی گیهی بی ده خیلی لحظ ده دا خیر اس دا د مټ دا کی د دوره دی بیا مې د پټه وخیاله دا ما په خپل دا ما سره دا یې راوځي دا هغه تیغ حمله په وړاندې شي. هغه دا تر دا خبره کوله چې نه دا بل ته بیماری دا شولډر جوائنټ دا څه خبره تر کوله دا خپل دې ته دې ته کوو په انټر فیش کې.
بل جواب په تیم په فرمایي سر
دا د چپ لاس درځونه چې دي اکثره خلک د زړه درځونه چون په سینې کې پیدا کیږي او هغه انتشار کوي چپ لاس ته, او د لاس په اوږدو باندې په مختلفو ځایونو کې دا غي احساس کېدل شي. د دې وجه نه خلک اکثره تشویش کوي دغه درځونه چې پیدا شي مو مزه تشویش دي چې زړه تکلیف لري. نو زه ټول خاطر وایم چې دا د ورور په ذهن کې دغه درځونه چې دي دا ممکن عضلاتي درد وي. د لاس عضلات چې دي هغه د توجه نه ول شوي یا ضربه خوړلي یا فشار لاندې راغلي کېدای شي د هغې د وجه نه دا درد پیدا شوی. دوهم دا ده چې د ملا د تیر فقرې چې دي خصوصا د ستوني په برخه کې تر وایکل دغه ورته سپاین چې ورته ویل کېږي په هغې بخش کې کله د هغه اعصاب چې دوی طرف ته راغلي دي نو هغه د فشار لاندې راځي. د هغې د وجه نه هم د لاس دردونه چې دي هغه پیدا کېدلی شي. د دې سره څنګه لاس کله فریز شي یا یخ لکه موږ منجمد شي یو دغه لاندې پاتې شي نو هغه چې مخکې دوی خپله اسرائیل استعمال کړه شولډر جاینټ فریزینګ دی نو د هغې د وجه نه د هم دوی د کېدای شي دردونه پیدا شي. د دې سره څنګه عصبي دردونه چې دي د بل ځای نه کولی شي رجاتو کې درد دلته یي اصلا منشای په بل ځای کې. او پنځم شی چې دی نو هغه د زړه دردونه دي چې هغه رجات کې دي. نو دا ټول شیان چې دي باید د داخلي او متخصص له میزونه ګوري. مثلا یو ساده خبره دا ده چې مریض ته موږ حرکات ورکړو مختلف طرفونو ته خپل لاس وخوځي راوخوځي او یا مختلف وضعیتونه واخلي په ناسته په ملاسته په ولاړه په دې سره درد زیاتېده چې د وضعیت د تغیر سره او په یو خاص وضعیت کې تغیر کوو نو ډېر امکان د دې ده چې دا د زړه تکلیف نه وي او دا عضلاتي دردونه وي او یا عصبي منشأ ولري. نو ښه دا ده چې بیا د عمومی داخلی داکتر سره یو ځل دغه وکړي لیدنه وکړي.
بله دکتر صاحب راشد, تشکر که دکتر صاحب دیگر ما یک سلام علیکی کنیم برای اینکه تلفنشان قطع شد. دکتر صاحب دوباره خوش آمدین به برنامه ما. یعنی راستی هم که پیش از همه مریض نشدن خوب است, برای اینکه خب موتور ماشین بادی واری یک چیز است. بفرمایید.
خب بسیار سوال مهم است که اصلا ما سرزمین کار میکنیم که عوامل زیره که معلوم است اما دیگه هم در افشاخصت بخصوص در افغانستان که کدام عامل باعث میشه که امراض قلبی‌ای پیدا میشه. ما پیشتر یک اشاره کردم که تعادل مراعات کردن در غذاهای خوردنی یعنی غذای سالم نوشیدن کردن این بسیار مفید است و از مواد مخدر از سیگریت گرفته تا و هر نوع مواد مخدر و الکل از این اجتناب شود. و همچنان در زمه دیگه که از یک از دیگه کده بهتر و بیشتر و ورزش است یا کار فیزیکی فعالیت فیزیکی
که اگر اینی چی داره دوستان ما مراد کنه و در پالوی یک چیز یک عامل دیگه که در افغانستان فکر میکنم نظر و دیگه ممالک بیشتر باشه و تشویش روحی مشکلات انواع مختلف که شما خودتان میبینید این هم سبب میشه. و یک عامل دیگه که خصوصا در شهر کابل او آلودگی هوا بسیار متاسفانه که زیاد سبب امراض گوناگون و بخصوص مرض قلبی میشه. دیگه اینمی عامل است که اگر از این ما خود نجات بدیم و روزانه کوشش بکنیم که انتظار مرض کنیم انشالله از امراض خطرناک و بسیار قیمتی قلبی نجات پیدا میکنیم.
بله. خب دکتر صاحبا شما متخصصین هستین، خوب موضوعات تشریح کردین، بسیار جد تشکر و امیدوار هستین که شنونده از اونا استفاده بکنن. منتها یکی چیزایی است که در دست خود انسان هاست، یکان چیزایی است که در دستشان نیست، مثلا خرابی هوا صاحب. منتها مثلا سیگارت کشیدن در دست خودش است و برای در سیگارت نکشنی. حالا از اون خاطر چی باید شود دکتر صاحبا که شنونده عزیز ما به زندگی خود اهمیت بده، به بی قلب خود اهمیت بده؟ این قلب خود ماشین است، اگر ایستاد شود پس کار نمیکنه. البته ما شما شکر مسلمان هستیم، منتها خداوند تعالی میگه که احتیاط کن، نظافت در نگاه بکن، سیگارت میگرد نکش، از این قبیلا هست. از او خاطر پشت مسائل دیگهش نمیگردیم. مهمترین مسئله که مثلا میگن کلسترول باعث از این میشه که خون چی رگا بسته شود و اگر یک دکه بخوره حتی فلج میشن و مثلا سکته قلبی میشه و از این قبیل مسائل. روی از این موضوعات هم به نوبت اگر کمه که گپ بزنین. اول دکتر صاحب راشد بسیار خلاصه شما بگوین که از چیزا اینا خودداری کنن. مثلا سیگرت خود اختیار خودشان است، چرا سیگرت میکسن؟ نیست، بفرمایید.
مخکې ما ویل چې یو خودوی د سیگرت څکلو نه ځان مسافي، ځکه مونږ تاسې عموما ډاکټران او ټول متخصصین او زړه بخش عموما ټول علمي څېړنې هغه دا سفارش کړي او دا سپارښتنه کوي چې مونږ هغه دواګانې استعمال کړو چې هغه وینه نری کوي، لکه اسپرین. نو اوس اسپرین د دې لپاره خروج وینه نری کوي، حالانکه سیګریټ بیرته زمونږ وینه چې دا د وینې د پلن کېدلو صلاحیت زیاتوي. نو بیا د دې دوا هیڅ فایده هم نشته، لکه حتی که دوا واغستل شي کله چې مونږ سیګریټ استعمالو، نو سیګریټ نو خود جدا خودداری وشي.
تشکر دکتر صاحب راشد. دکتر صاحب حبیب اروال، شما هم می سوال مرا اگر جواب بتین، چیزایی که در دست خود انسان هاست باید اول خود به صحت خود یک ذره جدی برخورد بکنن، برازی که وقتی که صحت هستن هیچ رأی نمیزنن، خبر ندارن که بیچاره قلب قدر زحمت میکشه، هیچ خبر نمیشه وقتی که قلبش یک ذره ایشونوسون کرد بعد از اون خطا برو پیش دکتر و از این قبیل مسائل. چی میگین دکتر صاحب اروال؟
بسیار موضوع مهم و اساسی است. ببینین وزارت صحتما در مجموع در افغانستان تقریبا 45% تمام مرگا را امراض غیر ساری تشکیل میده که از این جمله 21% از سبب امراض قلبی. شما ببینین امیر یک سنجش کنین که از امراض قلبی و عوامل نزی همین ما استفاده از مواد مخدر، همین مسئله را که جناب دکتر راشد گفت، این نمی مسائلی است. منتها وزارت صحت ما با تاسف که تا حالا برای کنترل امراض غیر ساری هیچ نبود، بی خاطر نداشته، چون ما همیشه مرتبط با دونر بودیم و دونر علاقه به کنترل امراض ساری دارن و غیر ساری. اما ما تلاش های خود آغاز کردیم و امیدوار هستیم که انشالله اسم که دکتر به شرکت کمپاین های خوبی را به خاطر حفاظت جان خود و امیدوار هستیم که انشالله در آینده پروگرام های خوبی داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدوار هستیم برنامه مفید واقع شده باشه به شنونده های محترم. بسیار جد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب سید خالد راشد متخصص امراض قلبی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال مسئول کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان و از شنونده های محترم هم تشکر. والد پستین و جامو نلورنگا و والد پستین و جامو نلورنگا و اتا ساتھ مارے سے گو پما اور ولگا و اور ولگا و اتا ساتھ مارے سے گو پما اور ولگا و اور ولگا و
Let's go.